عبید الله عبیدی سلامونه منی. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونه کې دا لرو چې د افغانستان مشران جوړ کړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په ارتباط باندې چې ویلي هیواد له طالبانو سره په اړیکه کې دی سخت خبرګون شولې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم لرو، خو پیل به په خبرونه وکړو. په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د هند په اوترا پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل شوي او تر یو سلو پنځوس ډیر ژوبل دي. خو تر هر څه مخکې محمد حدیث پردیس او د افغانستان مهم خبرونه.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی، د افغانستان د مشران جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. او د کلیو پراختیا وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د ودش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. فضل هادي مسلم یار چې نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې پالي هغه د افغانانو دښمن ګڼل کېدی شي.
حکومت باید واضح ډول خپل دریز روښانه کړي. مشرانو جرګې د ادرس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمنی ده.
د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې روسانو سره په سوریه کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسانو ګټې سره نږدې کړي دي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وای افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. عبدالوهاب ورداک چې پرون روزګان ته تللی وایي د روزګان سربیره به په هلمند او کندهار کې د افغان هوایي ځواکونو ستونزې وڅېړي او د حل لپاره به یې لازم اقدامات وکړي.
زما یو سفر په پلان کې دی، ورشم هلمند ته او په اخر کندهار ته. د سفر د دې نه دیدن وکم د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري.
خغلی وردګ وایي که څه هم افغان هوایي ځواکونه له دښمن سره په مقابلې کې مهم رول لوبوي، خو لا هم د تجهیزاتو له پلوه له ستونزو سره مخ دي. د کلیو پراختیا وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ودش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه پروژو قراردادونه چې ارزښت یې 200 میلیونه افغانیو ته رسیږي نن د کلیو پراختیا وزارت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ لاسلیک شول. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په همدې اړه جوړې شوې غونډه کې وویل
202 میلیون افغانۍ پارزش په ولسو ولایت دی کې پلونه دي، پلچکونه دي، استنادي دیوالونه دي او کانال د سربندونه دي سرکټ.
د خغلی دورانی په خبره یادې پروژې د ولسی تړوند پروګرام په چوکاټ کې پلی کیږي چې د استنادي دیوالونو جوړول، د پلچکونو جوړول او پلورو پرتو سیمو کې د سړکونو رغول پکې شامل دي. روسي کورنۍ خبر د ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوی کس سید رحمان نومیږي او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د ویشل کسیزې ډلې مشري کوله. د سرچینې د معلوماتو له مخې سید رحمان په زرمت ولسوالۍ کې د نورو ورانکار فعالیتونو ترڅنګ د قومي مشرانو په ترور کې هم لاس درلود. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې نیول شوی کس خپل جرم هم منلی دی. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د هند په اتر پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل شوي او تر یو سلو پنځوس ډیر نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار وختي په کانپور ښار کې وسوه. د ژغورون کې له لویو ماشینونو څخه کار اخلي چې د پاچنا انډور اکسپرس ریل ګاډي چې څوویو ډبو یا واګونونو ته لاره پیدا کړي. د پولیسو یو سر مفتش زکی احمد د هندوستان اے این آی خبری اجنس ته وویل
باری سنکھیا میں ایمبولینس اب بھی موجود ہے. اب
دلتا گن ایمبولینسنا رسیدلی تر سو مزیات مڑی را استلی ستن زدا د چمغ بیت لای وچت شوی و گون څخه خلق و بس بل ادا چ گن و گون سخت و جړ شوی گمان کی گن انسانان به پکراگی پاتی وی.
تر اوسه څرګنده نه ده چې څه شی د دې سبب سو چې اورګاډي له پټلۍ څخه ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي په وروستۍ پیښه کې د مرګ ژوبلې له کبله دومره خواشینی دی چې په الفاظو یې نسي بیانولی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد پلازمینې دمشق ته ورسید. سټیفن دمستورا په داسل کې سوریې ته سفر کوي چې په شمالي شهر حلب کې د دولت لخوا پوځي عملیات شدید سوي دي. دمستورا به نن ناوخته د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وګوري. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي الیزابت هاف ویلي د دولتي ځواکونو لخوا د هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله د حلب په هغو سیمو کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دي صحي مرکزونه غیر فعال سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه ویډیو کې یو تن ویجړ سوي روغتون کې وضعیت بیانوي.
هغه ناروغان او ټپیان چې په اتاقونو کې و او له کوڅې څخه ښکارېدل، موږ تر بمبارۍ وروسته د خراب وضعیت له کبله دوی دهلیز ته انتقال کړل. د شدید حملې له کبله د جراحي خونه غیر فعاله شوې او د جراحي عملیات په ټپه درېدلي دي.
د سوریې فعالان وایي وروسته له هغې چې تیره سه شنبه د سوریې حکومت تازه حملې پیل کړې، د حلب په ختیځ کې تر سلو زیات ملکیان وژل سوي دي. راپورونه وایي و ماشومان نن د هغو توغندي په چاودنه ووژل سول چې یاغیانو د حلب په لویدیځ کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې باندې وتوغاوه. حلب له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل سوی، پر لویدیځه برخه یې د دولتي ځواکونه او پر ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه وایي ډیر احتمال سره چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه لس ورځې وروسته په وینا کې جوړیږي. زنګنه د اوپیک د 1400 غړي هیوادونو له مشر سانوسی بارکیندو سره پرون تر کتنې وروسته وویل ډیر احتمال سره چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د رواني میاشتې په غونډه کې موافقه ته ورسیږي. زنګنه زیاته کړه په دې برخه کې موافقه کېدای سي چې د تیلو د هر بیرل بیا له 550 تر 600 ډالرو ته لوړ کړي. د جمعې تر ورځې پوري په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل اومو تیلو بیا 640 ډالر او 640 سنت و. روسیا او چین وایي په آسیا پاسیفیک یا د آسیا او آرام سمندر سیمه کې د آزاد تجارت د ساحې د ایجاد لپاره به هڅه وکړي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جینګ پینګ پرون په پیرو کې په دې اړه د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو سازمان د سرمشریزې په څنډه کې بحث وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل دواړو مشرانو په سیمه کې د آزاد تجارت د ساحې د ایجاد لپاره په دغه سازمان کې د همکاري د غښتلتیا ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د چین ولسمشر د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سازمان په چوکاټ کې د دوه اړخیزې اقتصادي همکاري پر اړتیا ټینګار کړی چې په دې ډول د سیمه ییز او نړیوال اقتصادي ودې لپاره د دغه سازمان ونډه پیاوړې شي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی کتنه کې روسیا د یو ستر هیواد په توګه وستایله. دواړو مشرانو پرون د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د فلیپین ولسمشر د لویدیز پر هغه څه چې د سرزوري او دومخیو بلله انتقاد وکړ.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 6. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په بامیان کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 0. په مزار شریف کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په بدخشان کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
له مرزی احمد زین په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالات اټکل ووروي، او دغه راز د افغانستان او نړۍ خبرونه مو وردل چې تاسو کولی سي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې ولولي او یا هم ووري. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپور اوریدلای سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي ویلي چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. مشران جرګه یې پاړه وای
سوال زه خو مشران جرګې د ادرس نه د کابل رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دشمن ده او د دشمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دشمني ده.
په یو بل راپور کې په دې اړه اوري چې وروسته له دې چې د ولسی جرګې ځینې غړو ویل چې د نو وزیرانو د نه معرفي کېدو په صورت کې به بودیجه تصویب نه کړي، اقتصادي کارپوهان د دې کار پر عواقبو اندېښمن دي.
اگر بودیجه را تصویب نکنه در این صورت به اصطلاح پروژه های انکشافی اینا به رکود مواجه میشه، عرضه خدمات صورت نمیگیره.
د نورستان پر دواب د وسلوالو د وروستي برید حال هم درکو. د هموري چې د ملګر ملتونو فرنګي اداره وایي چې یوازې په افغانستان کې څلور د شپسلو کې نارینه او تلس پسلو کې ښځینه سواد لري.
Illiteracy remains synonymous with exclusion and poverty. Afghanistan again has made great strides in education since 2016, but a lot more does need to be done.
په نړیوالو راپورونو کې د سوریې پر حلب شار د وروستیو هوایي بریدونو او له امله یې د وښتو تلفاتو په اړه معلومات درکوو. د خپرونې دوهمه نیمایي د ورکو سوو ځانو د پلټنې پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ساعت څلور بجې او څه باندې یو لس دقیقې د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه اوریدل کېدای سي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې هر ځای په ازادي راډیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واوري. لکه څنګه چې مې د خبرونې د معرفي په برخه کې ویل، د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بولي. د دغه جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستۍ کې د ترکیې له انادولو خبري اژان سره په خبرو کې تایید کړی چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې او نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دغه جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه چې هر هیواد چې له افغان طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید
واضح
ډول خپل دریځ روښانه کړي. مشرانو جرګې د ادرس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن دی او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي د ترکیې له انادولو خبري اژان سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې روسیا له افغان طالبانو سره په تماس کې ده. زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې دوی په سوریه کې ورسره په جګړه کې دي او همدا لامل ده چې زموږ ګټې سره نږدې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي چې باید دغه هیوادونه ورڅخه لاس واخلي. د دغه جرګې غړي نثار حارث د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
افغان حکومت په جریان کې نه دی، خو روسیې اعلان کړی چې له طالبانو سره خبرې په جریان کې دي. د روسیې په ګډون د سیمې هیوادونه په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه پر مخ وړي. د افغانستان په چارو کې هر ډول مداخله د افغانستان په جغرافي باندې تیری دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د مشرانو جرګې د غړیو د وروستیو څرګندونو په اړه یې له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د هغو ډلو سره چې تل افغانان د ترورستي حملو هدف ګرځولي، د هر ډول اړیکو جوړول او ملاتړ په اوږدمهال کې د سیمې لپاره په خطر بدلیږي چې هیڅ هیواد به له زیانه په امن کې پاتې نه سي. له دې وړاندې هم چې رسنۍ په دې اړه څه خبره کړي او موږ دا موضوع له روسیې سره شریکه کړې، د هغه هیواد چارواکو رد کړې ده.
ښاغلی مستغنی ټینګار کوي چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغان ولس له دښمنانو سره همکاري کوي، د سیمې لپاره به خطرناک عواقب ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم د ولسی جرګې په ارتباط یو مطلب لرو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چیرې ولسی جرګه د بودیجې په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ سي. دوی نن ازادي راډیو ته ویل د بودیجې نه تصویب به د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او په نړیوالو مرستو به هم منفي اغیزه وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته سوي چې د ولسي جرګې لومړۍ مرستیال ویلي که چیرې حکومت د سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو بودیجه به تصویب نه سي. نور تفصیل یې د واصل وصال په راپور کې اورو.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په اند که چیرې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي، نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بېکارۍ تر څنګ به په نړیوالو مرستو هم منفي اغیز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي، نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې په خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله یې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
ښاغلی اکبر ټینګار وکړ چې د بودیجې نه تصویب به د هیواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان به یې خلک وویني. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو که چیرې حکومت د سلب صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو ولسی جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسی جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي:
موږ د سترې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیضا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی په دغه ازادي راډیو ته وویل:
بودیجه جدا قانون است و وزیرای کی استیزا شده او جدا
بودیجه جلا خرونده او استیزا جلا کوم قانون چیز مش پوا کیو مش ا پاړه پر دند سر تور سوال او د بودیجه مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشینو موږ به بیا خپل پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي.
به خاطر شخصی وزیر تصویب نشدنی بودیجه نمیباشد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې تېره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 70 سلنې د نه مصرف له کبله استیضا کړ چې له ډلې وتنه سلبې صلاحیت کړل، خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلب اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم ځو نورستان ته. د نورستان د دوه پر ولسوالۍ د وسلوالو د حملې په اړه راپور لرو. چارواکي وایي چې په دوه ولسوالۍ کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز او امنیتي پوستو باندې لوی برید کړی. تر اوسه د تلفاتو په اړه کره معلومات نسته او راپورونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې بازار تړل سوی او ټلیفوني شبکې هم وسلوالو مخالفینو بندې کړې دي. روح الله انوري له سیمې راپور راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه په سلګونو وسلوالو مخالفینو د دواب ولسوالۍ په مرکز او اړوندو امنیتي پوستو برید پیل کړی چې ورسره امنیتي ځواکونه سخت مقاومت کوي.
بیګانه سخت جنگ روان دي تقريبا شي د شهر نه یو شت شخص مخکې جنگ نه خته دي او جنگ روان دي دته اټکل دا دي چې تقریبا 300 تر 300 پورې وکړي نور ګرام او د دواب او د منګول طالبان یغمان د نشنګ ولنګر بعض طالبان هم تللي
والی وای ملي پولیسو په سیمه کې ټول حاکم نقطې نیولی او بریدکونکو سره په جګړه بوختي او وسلوال مخالفینی تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ ته ندی پریخي هغه وای وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ اوختي خو تر دې دمه د دقیق شمیر پاړه کره معلومات په لاس کې نه لري د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو محمد جعفر ازادي راډیو ته وویل لتی رودری ورځو را پدې خوا د دوه بازار تړل شوی تلیفوني شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي نو ځکه هلته چا سره اړیکې نه نیول کیږي
والله جګړه روانه ده چې څنګه ولای خو رفت آمد هم نکی څوک لاړ شي ګاډی هم نشي تلل ټلیفون هم کار نه کینو تیاری مې اړ شي تر فون کې راغلي تلفاتو په اړه معلومات نکی ټلیفون نه کار نه کینو شي ټو پی ڈی سی وا اټرا تخیل سره مور عمل ته یو کړی دا څنګه نه بیا ودي ارته لمدغه جناب کې کوردینات کې ول
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواب د جګړې په اړه څه نه دی ویلي دواب د نورستان په لویدیس کې هغه ولسوالی ده چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بله دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې هم اوریدلای شئ د کلیو پراختیا وزارت نن په ولس ولایتونو کې د ودیر شو پراختیا پروژو تړونونه د پراختیا شوراګانو له استادو سره لاسلیک کړل د کلیو د پراختیا وزیر ویل دغه پروژو له پلي کېدو سره به ډیر کورونا او کرنیز ځمکې د سیلابونو د سیند اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطرونو څخه خوندي سي د پراختیا شوراګانو استادو ویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او خلکو ته به پکشه او خلکو ته به پکشه د کار زمینه هم برابر سي تفصیل به د خان محمد سیند پر راپور کې وورو
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وای چې کداغه پروژې لیوی خو په ولسوالۍ او کلو باندې کې د خلکو ورزنې ستونزې کموي بل خو په ولسوالۍ او کلو کې ګڼو خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولس ولایتونو د پراختیا شوراګانو له استادو سره د ودیش پراختیا پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړه
نن ودیش پروژې د 202 میلیون افغانۍ پرزش په ولس ولایت کې د یک پلونه دی پلچکونه دی استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی سرکټ
دوبل دغه پروژې به د یو لک شپږ زره وسو 22 کاری ورځو زمینی برابرې او سکم یو لک 90 زره خلکو ته به ګټه ورسیږي د نوموړي په خبره د دغه پروژو مالی لګښت آسیایی بانک په غاړه اخیسته او په نورستان پکتیا سمنګانو پنشیر تخار بغلان کاپیسا کونړ لغمان کابل بلخ کندوز لوګر ننګرهار غور سرپل او میدان وردګو ولایتونو کې به د جوړو پلانونو لمخې پلي شي د کلیو د پراختیا وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې دوی پر روان کال کې د لړم د میاشتې تر وروستیو پورې 1329 انتقالي پراختیا پروژې د سباند 321 میلیون ډالرو په ارزښت په سلور ډیر شو ولایتونو کې پلي کړي دي د پراختیا شوراګانو استادو وویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او له پلي کېدو سره به په لرې پرتو سیمو کې کرنیزې ځمکې کلي او کورونه د سیلاونو د سیندونو د اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطره خوندي شي د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پراختیا شورا استازي محمد امان ازادي راډیو ته وویل
دې کې تنادي دیوار شامل ده په خزر به کو او بالکل په کې خیانت او ستونزې نه وي تقریبا شپږ قرور د ضرورت ده او د شپږ قرور کې تقریبا 3000 نه پوسته او سې جوړې نو کو تقریبا 3000 جديبه زمکه د سیندې تهدید لاندې ده
همدارنګ د کابل ولایت د چار اسیا بولسوالۍ د پراختیا شورا استاذي حاجی خوانی الکوزی وویل
پروژه دیوال استنادي ستان د مربوطي ولسوالي چاراسیا
په دغه پروژه کې د چاراسیا پولیسوالي کې استنادي دیوال شامل دی. دا پروژه بسل پسل کې خلکو ته ګټه ورسوي. خلک غریب دي، د وی پولی د جوړولو توان نه لري، د سیلابونو مخه څوک نیولای سي.
د پراختی شوراګانو استازو وویل په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې ډېرې دي او له دولت یې وغوښتل چې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وایي سره له دې چې ناامنیو په ځینو سیمو کې د دوی د پراختیایي پروژو مخه نیولې، خو بیا هم هڅه کیږي چې د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره نورې پراختیایي پروژې هم پلان او پلي کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پر هم دې څپو باندې د ماشام د سار لوونه د ماشام تر وو بجو پرې اوریدلای سي او د ماشام لوونه بیا د سار تر وو بجو پرې په هم دې څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه لري. د یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرنګي سازمان د افغانستان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د سواد د کچې د لوړېدو لپاره زیاتې هڅې وکړي. د دغه سازمان د تازه شمیرو له مخې یوازې په افغانستان کې 4 په سلو کې نارینه او 3 په سلو کې ښځینه له کافي سواد څخه برخمن دي. په همدل کې د افغانستان د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې په دې برخه کې د پروتو ستونزو د حل لپاره به زیات کار وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي 12 میلیونه افغانان اوس هم له بې سوادۍ څخه اکړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي فطري شیامک فلپس د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل په کلیو کې 90% کې ښځې او 80% کې نارینه کافي سواد نه لري او اړتیا ده چې په دې برخه کې کار وسي.
Illiteracy remains synonymous.
په افغانستان کې بې سوادۍ له محرومیتونو او بې وزلۍ سره مترادف پاتې دي. په 2014 میلادي کال کې د سواد د زده کړو په برخه کې لاسته راوړنې وې، خو زیات کار ته اړتیا شته. یونسکو له افغان حکومت سره په دې برخه کې همکاري کوي سو نارینه او ښځو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او د سولې په برخه کې به
میرمن فلپس دا څرګندونې د سواد د زده کړې په برخه کې د ځینو موسسو لخوا د میډال د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د صنایع موسسې وتوانې ده چې د بیبي ګل غنی په نامو میډال خپل کړي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان د ولسمشر میرمن بیبي ګل غنی په افغانستان کې د سواد د زده کړې په برخه کې د سفیر په توګه نومولې ده. په ورته وخت کې بیبي ګل غنی وایي د اسلام دین د علم زده کړه په ټولو فرض کړې ده او افغانان باید زیارو باسي څو باسواده سي او په هیواد کې له بېسوادۍ او ناپوهۍ سره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي وو چې هغه ماشومان چې له شپږم ټولګي څخه زده کړې کوي لیک او لوست نسی کولای. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي که څه هم د ولسي جرګې له خوا سل بې صلاحیت سوی ده، په همدې غونډه کې وویل وزارت په دې برخه کې زیاتې هڅې کړي، خو د هغه په خبره اوس هم 80% کې نارینه او 80% کې ښځې بې سواده دي.
ما اکنون در سراسر افغانستان
د محل په ټول هیواد کې شاوخوا د سواد د زده کړې 15000 مرکزونه لرو چې 15000 زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي. خود نامنه یو اقتصادي ستونزه لامل ټول نه
فارغ نمید.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو لپاره د ملي بسیج طرحه چمتو کړې او ډیر ژر به د تصویب لپاره کابینه ته واستول سي. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا دغه طرحه به په دولتي ادارو کې اجباري وي او هڅه به وسي چې په افغانستان کې د بې سوادۍ ستونزه حل سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ لند خبرونه موریدلای سي، خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حقیقت د کندهار څخه لیکل د افغانانو څخه چې د هغه افغانانو څخه غواړم چې په پاکستان کې مشي کاغه طالبان دی او که هر څوک دي چې نور د پاکستان څخه ووځي او خپل هیواد ته ستانه سي او د پاکستان پر ضد سره یو سي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي حکومت باید د داعش پر وړاندې جدي مبارزه وکړي کنه داعش به افغانستان ته خطرناک ثابت سي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار لسیم لیکلي د شامزار سړک تر چرخ ولسوالۍ پورې خام ده. د ژمي پرانشي کې دو سره خلک له ستونزو سره مخ دي. دولت دغه مشکل ته جدي پام وکړي. احمد زاهدی بیا هم له هلمند لیکي دغه ولایت امنیتي وضعیت په خرابېدو ځیولې مرکزی حکومت پام نه ورته کوي. مجیب الرحمن کریمی وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. او حمیدالله ترافی له روزګار نه لیکي د مرکزی حکومت لویه کمزوري د مشرانو ترمنځ اختلافات دي. دوستانو که تاسو غواړئ پر بیلابیل مسایل باندې خپل نظر څرګند کړئ نو د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې موږ ته لنډ پیغامونه راوستوي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې خبرو کړو. اوس 4:30 بجې سولې یو بیا محمد حدیث پرته سو لنډ خبرونه.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د کلیو پراختیا وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ودیش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. چارواکي وایي د هندوستان په شمالي ایالت اترپردیش کې له پټلۍ څخه د اورګاډي د وتلو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو واوښت. په دې پیښه کې څه باندې 150 کسان ټپیان شوي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد پلازمینې دمشق ته ورسېد. سټیفن دی مستورا په داسې حال کې سوریه ته سفر کوي چې په شمالي ښار حلب کې د دولت لخوا پوځي عملیات شدید شوي دي. او روسیه او چین وایي په آسیا پسیفیک یا د آسیا او آرام سمندر سیمه کې د آزاد تجارت د ساحې د ایجاد لپاره به هڅه وکړي.
د سپورت ورزنه هنداره
په پام کې د افغانستان د سکوهنی فدراسیون د ملي ټیم غړی سمری محمدی د نومبر په 24مه د خپل عربي سیال پر وړاندې لوبو وکړي. سمری محمدی چې اوس مهال په سعودي عربستان کې دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رواني میلادي میاشتې په 25مه له خپل عربي سیال او د نومبر په 26مه نیټه د خپل اروپایي سیال پر وړاندې لوبه کوي. د سمری محمدی سره د نومبر په 13مه کله چې ایراني سیالې ورسره لوبې کولو ته حاضر نه شو د لوبې ګټونکو اعلان شو. د سکوهنی نړیوال لوبې د عرب پانګوالو لخوا په متحده عربي اماراتو کې د 24 هیوادونو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون پیل شوي دي. تمه ده تر راتلونکو دوو ورځو پورې په روسیې کې د مویتای سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون د ارزونکو د کمیټې مسؤول طاهر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب اوو تنو لوبغاړو، یوه روزونکي، دو ارزونکو او یوه کس د ټیم مشر ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د مویتای د 24 هیوادونو د ټیمونو لوبغاړي حضور لري. احمدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې او د د میاشتې تر 20مه نیټې به دوام وکړي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید ټیم د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم 3-0 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. دغه راز د دغو سیالۍ په دوام کې د بارسلونا او مالاګا ټیمونه سره مساوي شول. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیمو د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واوریدل. د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قماندان پرون ناوخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې روزګان ته د سفر هدف دا و چې په دغه ولایت کې د هوایی ځواکونو وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلی وهاب دغه راز ویل چې دی به د هلمند او دغه راز د سیمې نورو ولایتونو ته هم سفر وکړي. جزئیات به له روزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره خدمت د خوښتونکو عمر ګل هلیکوپټر د خپل ژوندامې نختو د پاره حاضر یم.
د امنیتي چارواکو په خبره روزګان او د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې د مهال پښې کې وسلوال طالبان په اعلی حضور لري. په دغه ولایت کې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه پر دښمن بریدونه کوي چې د افغان پوځ په وینا د دښمن د سیل حمله لري شندي. کړی دی. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو کمانډان ډګر جنرال عبدالوهاب وردک د شنبې په ورځ ناوخته اورزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې زه به په اورزګان ولایت کې د هوایي ځواکونو موجوده ستونزې ډیر ژر هواري کړم تر څو زموږ افغان هوایي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت وکړي. نوموړي له پیلوټان او نشوویشتونکو څخه مننه وکړه چې شپه ورځ یې له خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. د ده په خبره چې هوایي ځواک یې پیاوړی دی او دښمن ته یې سختې ضربې وارد کړي دي.
اورزګان هم ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړي. زما یو سفر په پلان کې دی، واشم هلمند ته او په اخر کندهار ته. دا سفر د دې نه دیدن وکم، د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري. پس په دې خاطر باندې نن زوالین پرواز مې وکړو، ترینکور ته راغلم.
شاغلی عبدالوهاب وردک وایي که څه هم له تر اوسه زموږ هوایي ځواک په شمه جهاز وسلو نه دي سنبال، خو هغه امکانات چې په لاس یې لري په جګړه کې ګټور ثابت شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې پر محاصره سوی حلب ښار د روستوی هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونه کسان وژل سوي دي. په دې اړه زما همکار نوریاس نوري راپور برابر کړی دی. ورپسې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي.
شمالی حلب ښار د پراخو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځو هیوادونو په کلکه غندلی دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر یې په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخې پرون د هوایي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 5 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول. د ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 5 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسید. 9 تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسۍ ته یې د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړه توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15 د دې ښار په شمالي برخې چې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دوو برخو ویشل شوی. پر لویدیځې برخې د اسد رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې وي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی تدې بیا هم د تاسو ورکوشو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او سمسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی په اړه ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام یې پریښی دی. د دې په څنګ کې داسې یو راپور هم لرو چې یو ګران ورور عبدالرازق چې خپل ورور عبدالواحد لټو په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی و او یو کس چې دغه ورک شوی شخص په نامه د عبدالواحد پیدا کړی و په نامه د جمعه ګل خپلواک نومېده چې دی له هراته و. کله چې دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېده، زموږ خبریال رښتینی همالته و چې په دې اکلی موږ ته راپور رالیږلی دی.
پنځه پنځوس کلن عبدالرزاق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرزاق ورور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه له درکه سو. عبدالرزاق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعه ګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو، جمعه ګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی وو چې دغه نمبر ما پیدا کړو. دغه نمبر خو ایسته د ازادي راډیو له لارې ما د خپل ورور پیدا کړ. درې کاله وخت یې کېږي، دوه نیم کاله یې تر دوسره تېر کړي، اووه نیم کاله به کېږي. اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم، بس د خپل ورور انتظار کوم چې راورسېږي.
عبدالرزاق ډیر خوشاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو کوربدانۍ وایي چې ورک سوی ورور یې درې کاله وروسته وموندل سو. په عیني وخت کې عبدالواحد که څه عصبي تکلیف لري خو د خپلې کورنۍ سره د یوځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي.
خلق رنگ رنگ کې کولی بس ډیر خوشاله یم دا پکړه پیدا کو او
دغه خواغه زدای پیدا کړم. بس لکه کوی چې را باندې کړی د خپل پیدا کړم مینه
نه کنه پیدا
بس د خپل پیدا کړم د خپل بس د ته درک معلوم ده
د درې کال
د دوه کال کې چې زه ورک کومه غاسه
د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکو جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او د هغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشر شو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیستل په هغه ورځ چې نشر شو د نو اورېدل دوه درو نفر نور د هلمند زنګ و د بیا خپل څه بل اعصاب تکلیف درلود د خپل ادرس سم نو راکړل دی د زابل دی دغه به دی د زابل او د خپل ادرس سم نو راکړم د هلمند یاد کړی و کونو چې وخت دې زنګ راته ولیا د زابل
د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبريږي چې خپل خپلواني ورک دي او غواړي د دې پروګرام لپاره پیدا کړي. دغه پروګرام لکلون رئیس د ازادي راډیو څخه خبريږي.
د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، وینې چې د ازادي راډیو لپاره نه ډېر ورک شوی عزیزان پیدا کیږي او خپل کورنوي سره یو ځای کیږي. هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پرې دي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې د ازادۍ راډیو له لارې نه ډېر کله داسې کورنۍ یو ځای شوي دي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غواړئ ازادي راډیو څخه له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، اوس راځي چې دا یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د حکمت الله اجران له خوست را لګلای او دا وایي چې د ګلبودین په اکلا کوم چې ورک شو دی معلومات لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا 99 43 9 اویا د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی د درسې ځوان ده د 25 او 23 یا د شپږویشتو کالو عمر به لري. څه وېښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا 99 43 9 اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، از دوانکای ده د تلیر ویسته یا د شپګ ویسته د سی پنځه ویسته د سی کارو امر بلری لرنګ د سورکای ده ځوان ده که هر څه معلومات لري د مهربانی وخت پلان دې شماره اړیکو
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخوري ګران دوستان اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې یو ورور په نامه د دولت ملتيار له کندهار مونږ ته رالیږلی دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم ز دولت ملتيار د کندهار د تجربه د خلکو څخه خبرې کوم از کله په اول کار کډوم کال وزره وتلم د کور څخه کښنه ورکو ما قربان تو سان ټول ورک شات څو ما پاک معلومات لري په دا غشمره دي زنګو صفر او یو یو صفر شپږ پنځه یو دوا یو یو دا معلومات دې په شرط ان څو ما پاک معلومات لري په دا غشمره دي زنګو خدای په امان و سلام آزادۍ درجه
تلیفونی پیغام واورید ګران دوستانو اوس تاسو داسې یو تلیفونی پیغام خبرو کوم چې یو ګران ورور له پروان له بګرام مونږ ته رالیږلی دی دی وایي چې په بګرام کې یوه ښځه ده چې یو ماشوم هم ورسره ده او دغه ښځه له شینډن نه راغلې ده او له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده نو ګران دوستانو راځي چې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو په دې هیله چې دغه ګرانه خور له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه د پروان ولایت د بګرام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې د شینډن د ولسوالۍ یوه ښځه او یو ماشوم سره پروان ولایت کې پیدا شوی ده زه د ازادۍ راډیو دا خاص سره ما ته د دې وارثان او دغه یې ما نمبر ورته ووایي او د دې وارثان ما ته زنګ راوړل چې زه ته ادرس وایم دغه ده خپل ورک شوی عزیز بوزي سپر وایا تلوی دوه سواتیا دوه د اسلامبر ته زنګ راوږي چې دا غلا خپل ورکشو عزیز یو ته دې ته بوزي چې د شینډن ولایت نه واخه ده یو معصوم سره دا په باګرام په ولسوالۍ کې اوس پیدا شوی ده د ازادۍ دا خاص لرم چې دایما پیغام نشر کی
دی یادونه وړل چې د ګران ورور خپل نوم نه دی خسته خو په هر حال په پیغام کې د تلیفون شمیره ده تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګاست ګرانو اوریدونکو کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په آزادۍ رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org گرانو دوستانو اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
بله سلام علیکم زه محمد هارون کریم د ګل کریم نور زوی چې زما پلار د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې په روسیا کې نظامی زکړه کوله او بل اخر د نظامی وکاله نظامی زکړه ورسته کابل ته ماستری راوړل د شهید ډاکټر نجیب الله سقوط نورستا زما پلار لاړ روسیا ته او په روسیا کې هلته ښځه کړې او دوه لورګانې دي او زه ډېر پسې وګرځېدم ډېرې کوشش مې وکړه خو لاسته رانغله او دومره معلومات لرم چې په روسیا کې ښځه لري او دوه لورګانې لري او هغوی سره ما اړیکه نشته ده او نه د پلار معلومات لرم څوک وایي چې مړ ده څوک وایي چې ژوندی ده نو زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه او همکاران نه او دا هیله کوم که تاسو معلومات لري ما ته احوال راکړي او د ازادۍ راډیو کشر ته په روسیا کې دغه خپرونه لري نو که په روسیا کې دغه زما پیغام په روسي ژبه یو درخواستي غوندې نشر شي او څه معلومات لاسته راشي نو دغه به ډېرې غټه همکاري او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه او سلام مخامخ زما تلیفون شمیره ده صفر اووه سوه زما د تلیفون شمیره ده صفر اووه سوه شپږ اتیا یو څلوېښت اتیا شل بیا تکرارم صفر اووه سوه شپږ اتیا یو څلوېښت اتیا شل وسلام
ما زه خام واوره ګران وروره ما ته د دوه کال کېږي چې ورک دي د لوی ولې چې کوم دي د بل ما د قطار دی نو څنګه په هغه لګي د قطار نه مو په دې چې خپل معلومات لږه یا د مارګ یا د ژوند یا د بل موږ ته چې دا شمیره خبره وکړه سپر ادا دوه واره چې تاسو هوت ما څلور دوه اته سپر اویا درې دوه اته دوه درې دوه سای په هغه کې معلومات ته پر ځای تلیفون کې سره باندې مو څه څنګه وي نام مخره خدای ودا
زما نوم قدرت لاری د کندهار ولایت څخه مې تلیفون کړی دی. زما یو ورور دی سمیولان میږي په تورجان مشهور دی. که چیرې دی خپله ده زما ږغ اوري او یا یې کوم بل مسلمان ورور په اړه معلومات ولري نو په دغه شمېره کې تماس راسره ونیسي. 0 3 6 6 9 0 0 1 تلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 6 6 9 0 0 1
زه ګل محمد یم د غیسان ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت یم. زما د اکا زوی د زاوجي نومېږي د سلطان محمد زوی دی. د اته کاله کېږي چې ورک دی یاران تکلی بالا نه د مرګ اواز نه د ژوند کې د مرګ اواز سړی وکړي او که د ژوند وکړي 1,00,000 روپۍ جایزه لري. ما دوه درې واره نور هم په روس وړنکان هم د ازادي راډیو ته دا بیان استولی دی. یو ورځ یو سړي ما ته زنګ وویل ما پیدا کړی دی بیا هغه سړي ته موږ هر څه زنګونه وویل موږ پیسې هم درکړو موږ مه سړي کار کوه باره موږ سړي کار کړلو او موږ پیسې وکارتونه مو ور واستول. هغه سړي درای کې هم نه درلودی دا چې درواغې موږ وزورولو دغه خلکو ځینې خواهش کوم چې دغه کار ونه کړي. وسلام.
زه نکیب رحمان خبرې کوم. زما یو ماما په نامه د محمد عیسی ورت دی. دا درې کاله کېږي کراچي و خوا ته تللی دی. د حاجي ګلاب د کلي دی. نو هر څوک ادراک لري موږ ته دې په دا شنا په شمېره زنګ ووهي 0,000 روپۍ جایزه ورکوو. زما د ټلیفون شماره د وروره 0 8 9 6 4 5 0 یو وار بیا تکراروم 0 8 9 6 4 5 0 وسلام. یو جان تشکر د ازادي راډیو. زما دا اعلان ز اج عبدالکریم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی. نن یې بارم خان دی د 15 کالو دی. فرنګ سور بخون دی. 3 میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته په هر ځای کښې یې د خدای په لحاظ نو پر دغه شمېرو یې زموږ سره تمام ونه شي. د ټلیفون شمېرې اوله شمېره زما در ځای تلار یم 0 70 2 70 1 40 1 40 بله شمېره ده 0 70 40 50 5 0 0
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د هلمند ولایت د ګریشتو ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو مرګره چې ورک دی د دوه کال کېږي، زه که چاته پته وي په دغه شمېره دې زنګ ووایي، 0-15-15-15-14-18-18، جایزه ده 6000 افغانۍ.
کرملا د کندهار ولایت څخه خبر سره کوم. ما یو ورور دی چې تقریبا 2 کاله مخکې ورک شوی دی، نوم یې قبلا دی. که هر مسلمان ورته دغې هر مسلمان ورته معلومات دي چې دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي، 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
خان زوی د پکتیا ولایت د زیاریو ولسوالی د الیخیلو د کلی اوسیدونکی. زما پلار چې معصوم خان د ګلباد خان زوی نومیږي. سره د ترور خوان مې ګلاب ګل چې شل کاله کېږي د کابل څخه لا داره کړي شوي دي. هر چاته که د دوی په اړه معلومات وي نو ماته د معلومات راکړي، تر عمره پورې به یې احسانمند یم. د تلیفون شمیره یې ده 0505145 0501 شل 19. شپې دې بیا تکراروم 0505145 شپارس یاو پندوس لس سفر واویا یاویشت شل یاو سل نونس و سلام ستاسو کشر رور عبدالقیم ی خدای پامان.
سلام علیکم اول سلامونه وایم د آزادۍ را دوه کار کوونکو ته دوهم پیغام دا لرم ورک چې زه د کلستان د ولسوالۍ د فرا د ولایت کلستان د ولسوالۍ مې زنګ وهلی دی ورور زما یو زوی دی زه حزبالله نوم یې زمه زما زوی ورک دی دا اووه میاشتې کېږي دا انارګل په نامه دی هر سړي که دغه زما زوی لیدلی وروره په دغه لمبار دې زنګ ووهي دغه پیغام راته سپور کړه وروره لمبار شمه را وایم صفر دوا صفر دوا اته پنځه یو و و پنځه دوه مجې بیا را دا در وره موږ منځ کاغه را نیسې مړه به شو لمبار در کوم صفر دوا صفر دوا اته پنځه یو و و څلور دغه شمه را دا وره هم سره کړه دغه لک معلومات لري بس و دغه شمه را دې زنګ ووهي دغه پیغام راته نشر کړه وره مننه وسلام.
زه مولوی ولی جان د یارات د ولایت د تورغونډۍ د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اخشی ورک دی په نامه د محمد عیسی درې کاله کېږي چې له کوره څخه وتلی دی د پاکستان خواته او موږ یې په دې دوه کاله کې هېڅ سرک نه لرو. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه اته نه شپږ اووه څلور پنځه پنځه صفر و سلام د ازادي رادیو خیر جان منم.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه باندې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز وسیدونکو ده. تقریبا دوه وسکاله کې له کوره نظر کتره ایتم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلوماتې د مهربانۍ له مخې دې لطفا مو د شمیرې ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپله ښایسته خپله خوږه شمیره زل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام ستاسو کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان.
السلام علیکم زه د غلاین او د ولایت غرس ولسوالۍ د ګلچین د خیرې څخه کوم. ما یو زوی دی یا د اسماعیل په نامه دی مګر بیا په احسان الله دی دا کار و چې دوه کاله څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. هر سړی چې لارک لري یا د مړه یا د ژوندي یا د خارج یا داخل اما په دغه شماره دې زنګ ووهي زه نصیر نومېږم صفر اووه دوه واره څلور صفر اووه پنځه اته دوه نه او دغه خلک چې یله ناکه زموږ مزاحمت کوي په لحاظ د خدای داد زموږ مزاحمت نه کوي هم ته د ډېرې سرګردانۍ نه پېښوي وسلام.
زه محمد د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه زما یو د اکا زوی دی چې په زلربي نوم دی او مشهوره په غورزنګ دی. درې میاشتې کېږي چې ندارکه شوی دی. که د هر چا ته یې معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمېره رابطه وکړي صفر اووه سوه اته اتیا پنځه سوه نه څلوېښت نه سوه دولس فضل ربی د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ د بیانانو د کلي اوسېدونکی دی. یو ځل بیا شمېره تکراروم صفر اووه سوه اته اتیا پنځه سوه نه څلوېښت نه سوه دولس. محترمو اورېدونکو که هر چا دغه نفر موږ ته راوستله او یا یې د ده په اړه معلومات راکړله خپله منل شوې جایزه دې ترلاسه کړه. وسلام.
زه عبدالقیم یم د کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زما پلار معصوم خان نومېږي. که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه پنځه اتیا شپاړس یو پنځوس لس. خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212141115. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د پروګرام پای ته ورسیدو. زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.